د وایس اف امریکا دیوان د نوی خبری خبرونه مهم سره کی. د پاکستان خارجه دفتر وایي کرغستان کې هیڅ یو پاکستانی نه دی وژل شوی او نه په پاکستانی میرمن جنسي تیرې شوی. بل اړخ ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې 1500 او سلویخ زده کوونکي به نن شپه پاکستان ته راورسیږي. په چمن کې د تیرو 212 ورځو راهیسې پرلت روان دی. عوامي نشتر ګوند هم په چمن کې احتجاجي غونډه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې د پرلت کوونکو غوښتنې دې ومني. او د غزې یو روغتون د اتوار یکشنبې په ورځ ویلي چې د هغې پټۍ په مرکزي سیمه کې د کډوالو په یو کیمپ کې د اسرایلو د بمبارۍ له امله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. او د افغانستان په بامیان ښار کې د ټپي شوو سیلانیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په برید کې ټول 6 تنه وژل شوي وو چې 3 بهرنیان او 3 افغانانو. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره راسره د خبرونې تر پای عمل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2023 د مئی د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 نیمې او په واشنگټن کې د غرمې 1 بجې ده. پرې خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. خبری خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو، خو لومړی هم زو د ایران صدر چې کوم هلیکاپټر دی یا جاز دی هغه د پیښې سره مخ شوی دی، په دې اړه باندې دغه بیړنې خبر دی، په دې اړه باندې معلومات اخلو. زموږ سره د سکایپ د لارې د ډیوا همکار احمد فواد لامی سره ملګری شوی. ستړی مشه، په خیر راغلی فواد لامی سره.
سلامونه نصر الله صاحب، په زور کې خیر.
مننه کو د نړۍ کې د خبری جنشانو ټول لغټ رپورت هم دغه دی چې د ایران د صدر او د بهرنیو چارو وزیر جاس چې کم دی د پیښې سره مخ شوی دی، د دې خبر روستي جزئیات څه دي، څنګه دی، چرته دی، سوای؟
بالکل، دا تر ټولو ستر خبر دی نن سبا په دا شیبه کې او په مهمو خبری رسنیو باندې دا رپورټونه راځي. که څه هم روسي معلومات روسه لا هم صحیح نه دي معلوم، خو داسې ویل کېږي چې د ایران صدر او د حکومت ځینې نور چارواکي نن د ایران او د آذربایجان سرحد ته تللي وو چې د قزقلسی په نوم د یو سرحدي ډیم پرانیسته وکړي، او هلته دا دستوره وشوه. البته د ایران صدر د آذربایجان له صدر الهام علیوف سره هم په سرحد کې وکتل، او چې کله بیرته ایراني چارواکي راستنېدل صدر هم ورسره وو. البته په دریو هلیکاپټرو کې دوی تبریز ته ورسېدلې بیرته د سرحد نه، خو یوه یې چې صدر ابراهیم رئیسی پکې وو هغه په لار کې د واقعې سره مخ شوې ده. دا واقعیت څه ده؟ البته دروسه نه ده معلومه. په روښانه توګه د ایران د حکومت بیان دا دی چې هلیکاپټر په دزمار ځنګله کې بیړنۍ ناسته کړې ده، خو په ځینو رپورټونو کې د سقوط یا راغورځېدو ټکي هم کارول شوي دي. د ایران اسنا خبری اداري ویلي دي چې په لادرا کې شوی هلیکاپټر کې د صدر ابراهیم رئیسی سربیره خارجه وزیر امیر حسین عبداللهیان، د تبریز امام جمعه آیت الله آل هاشم او د ایران د آذربایجان شرقي صوبې گورنر مالک رحمتی هم ناست وو. او د ایران داخله وزیر ویلي چې تر اوسه د هلیکاپټر ځای ځایګای نه دی پیدا شوی، ځکه د واقعې په سیمه کې ډیر لړه یا غبار دی. مرستندوی ټیمونه نشي کولای چالت ورشي، خو سیمه ته ورسېدلې دي، خو لټون ګران دی. د خصوصا د هوا د لارې، د جازونو د لارې، د مختلفو صوبونه په صلحاو تنه هغه تعلیمي سپیان هم ورسره دي. ډیر ګرځي. هلال احمر ویلي چې دوی د مرستندوی ډلې درې کارکنان چې سیمه کې هلیکاپټر لټول، هغه درې کارکنان هم په سیمه کې شوي دي. او د ایران د پوځ مشر امر کړی چې د پوځ او نورو ځواکونو ټول وسایل دي استعمال کړی شي چې د صدر رئیسی هلیکاپټر ومندل شي او صدر وژغورل شي. البته د ایران د صحت وزیر بهرام عین الهی د بیړنۍ درملنې او د صحت وسایل او امکانات او امبولوسونو او ډاکټرانو سرجنانو رسیدل پیښې ته تایید کړي دي. ویل دي چې د پیښې ځای ته دغه شیان وسایل ور رسیدلي، خو هلیکاپټر تر اوسه نه ده موندل شوی. هر څه تیار دي چې په وموندل شي نو هغه طبي وسایل او امکانات ټول برابر وي. البته د وی وی پرشن سرویس یا د ایران څنګه په خپل ویب سایټ کې لیکي چې د ایران پارلمان کې د تبریز ښار استازي محمد رضا میر تاجودینی د فراز پرون یو انټرنیټي ورځپاڼې ته ویلي چې هلیکاپټر د غورځېدو پس پیدا شوی نه ده. دوی د راغورځېدو یا د سقوط لفظ کارولی دی، او د ابراهیم رئیسی د ساعت په اړه هم هغه ویل چې هیڅ خبر د روسه په لاس کې نشته، یعنی دا لا نه ده معلومه چې هغه به ژوندی نه به وي او ژوبل شوی به وي که به نه وي ژوبل شوی. خو د ایران حکومت دا خبرونه ډېر په وضاحت باندې نه دي ورکړي.
لامسب یو طرف ته په افغانستان د پاکستان ایران لګیدلې هواد د هلت بم مستیاره وی په دې اړه باندې زیاتره رسنۍ د خبر هم ورکوي چې دواګانې کیږي. ولې د نننې پیښې په اړه باندې خبرونه او رپورټونه واضح نه دي، د پیښې تازه احوال په تیزی سره ولې نه ورکول کیږي؟
نسولا صاحب، اول خو دا د دواګانو خبره تاسو وکړه، حکومت د خلکو نه غوښتي دي چې د صدر رئیسی په حق کې د دعا وکړي چې دا پیدا شي، او داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې په ځینو جماعتونو کې خلک راټول شوي دي، خصوصا په مشهد ښار کې هلته په زیارت کې خلک دعاګانې کوي د ابراهیم رئیسی د موندل کېدو د صحت لپاره دعاګانې کوي. خو د بل خوانه کې وګورو، تاسو د خبرونو د سوکا راتلو خبرې وکړي، تر اوسه پورې څه چې رپورټونه ورکړل شوي دي هغه ټوله د ایران د رسمي اژانسونو یا خبری رسنیو لخوا نه، که هغه ارنا ده که اسناد ده که تسنیم دی، دغه درې هغه مهم خبری ادارې دي چې ارنا یې هغه رسمي سرکاري اداره ده او تسنیم او اسنای بیا نیمه سرکاري ادارې دي، د دوی لخوا نه ورکول کیږي. او په دوی کې هم ډېر وضاحت نشته چې یو وروي چې بیړنۍ ناشته کړې ده، بیا وایي چې مونږ نه پويږي چې شیرته ده، نو چې تاسو نه پويږي څنګه پويږي چې دا بیړنۍ ناشته وه، ترالویدل و کراغورځېدل و. په یو ځای کې دا رپورت ورکړل شوی دی چې غني د هلیکاپټر ځینې سورلیو تماسونه نیولې دي، خصوصا د تبریز امام جمعه وای رابطه نیولې ده، خو بیا بیرته دوی ورسره رابطه کټ شوې ده. خو دا خبر نشته چې بیا وخت رابطه نیول شوې ده، خو دا به هم دوی ته ویل شوې چې صدر رئیسی جوړ دی او کنه دی جوړ. دا رپورټونه نه ورکول کیږي، دا په دې خاطر چې په ایران کې عامرانه نظام دی، او په عمومي توګه په داسې نظامونو کې لکه ایران یا که چاینا وي یا که نور ملکونه وي، هلته ډېرې رسنۍ خبری رسنۍ د سرکاري کنټرول لاندې وي، او په داسې مواقعو کې چې ډېر مهم خبر دی د هیواد ولسمشر لا درکه دی د ژوند په اړه باندې رپورټونه ندي معلوم، نو په دې برخه کې حکومت یې خامخا ډېر کنټرول کوي او خلک ورته انتظار دي چې حکومت څه وایي، ځکه چې آزاد رسنۍ یا نړیوال رسنۍ هلته ډېر آزاد لاس نه لري دننه په ایران کې.
فضل می سبیو طرف ته دومره لوی خبر چې د هواد صدر لاوس پورې دغه پاړه باندې مکمل خبر مخه ته نه راغله، په دې اړه باندې نړۍ کې څه ویل کیږي؟ امریکا او نور هوادونو خبرګون تر اوسه پورې څه ده؟
د امریکا د خارجه وزارت یو نائب وایاند دا ویل دي نن د خبري اعلان سره په خبرو کې چې امریکا دغه خبر د نګدین تاری ډیر نظر نه دی ورکړی، ویل دي چې بیا په دې اړه به وروسته نظر ورکو، فعلاً دا خبر د نګدې نه څارو. همداشان وایټ هاوس ویل دي چې په یو بیان کې چې نن صدر بایدن ته د ایران د صدر د هلیکاپټر د واقع په اړه باندې بریفینګ یا معلومات ورکړی شوی دی، نور جزئیات نه دی ورکړی شوی، امریکا ته خبرګون نه دی کولای. خو د سیمې په برخه کې کراشو د ایران گاونډي هیواد عراق د رائټرز خبری ادارې ترمخه عراق وړاندیز کړی دی چې ایران ته چې د مشغورنې او د هلیکاپټر د موندلو په برخه کې به ورسره مرسته وکړي. نو دروسه پورې دا د عراقي حکومت لخوا وړاندیز شوی دی، جواب نه دی راغلی چې ایران به دا وړاندیز منلی وي او کنه، لا تروسه پورې په دې اړه باندې څه جزئیات ترلاسه نه دي.
فوډ لمس بیو طرف تا کڅه هم ابراهیم رئیسی صاحب اوس د پاکستان په دنيز دی ورځو کې سفر کړو. ابراهیم رئیسی څوک دی او د ایران په نظام کې څومره یو صدر یا د شانت شخصیت اهم او یا مهم ګڼل کیږي؟
د ایران نظام داسې دی چې تر ټولو مشر هغه چې دی هغه روحاني مشر دی چې آیت الله علی خامنه ای دی، د غنه مخ کې چې خمینی او اوس خامنه ای دی، دغه عمری د ایران مشان دی، مکه خمینی او چې مشر اوس خامنه ای دی. خو صدر یا ولسمشر جدا دی، صدر یا ولسمشر په انتخاباتو کې چې هغه هم د ډیرو ملکونو د خوا ور باندې تنقید دی چې په ایران کې انتخابات په هغه ډول آزاد او شفاف نه وي. دوی یو کس چې د مشر یا د رهبر په زړه نه وي هغه کس لا کاندیدېدلی نشي. خو رئیسی د ایران یعنی دویم ځواکمن کس دی پس د خامنه ای نه. البته په خپل ابراهیم رئیسی هم یو سخت دریزه کس ګڼل کیږي او د خامنه ای تر ټولو نږدې ملګری ګڼل کیږي او دا هم ویل کیږي چې دغه درې شپې تکلن رئیسی چې دی اوس دا ممکن د خامنه ای نه وروسته د ایران مشر یا رهبر هم و ځایناستی شي وټاکل شي یعنی دا سه هم اټکل کیږي. نو په دغه خاطر د خامنه ای د اعتبار ور کس ګڼل کیږي او څومره د وړاندې دی پاکستان ته هم سفر کړی او د پاکستان د سفر په اړه باندې به تاسو په ډیوا باندې ریپورتونه لیدلی وي چې هلته د صدر وزیر اعظم شهباز شریف سره وکتل او د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو په مضبوطولو باندې خبرې وکړي. خو رئیسی چې دی هغه د صدارت نه مخکې چې مخکې دین چې د صدارت عہدې ته ورسیږي د ایران په قضایه نظام کې هلته چارواکی وو د نظام د قضایه نظام او په دې برخه کې بیا د کلونو وړاندې یعنی په 1988 کې په ایران کې د حکومت د مخالفینو یو دلیز اعدامونه وشول چې په هغه کې داسې ویل کیږي چې رئیسی پراخلاص درلود په دغه فیصلو کې د اعدامونو او په دې برخه کې د ایران او د امریکا او همداشان د نورو ځینو ملکونو لخوا په دې باندې ځینې بندیزونه هم لګیدلی دي او نوې په کسانو کې دی چې بشری حقونه یې خلاف ورزي کړی دي. او اوس مهال د ایران صدر دی په 2021 کال کې د ایران په انتخاباتو کې ګڼې انتخابات وګټل که څه هم هغه انتخابات داسې آزاد او منصفانه نه وو د نړیوالو په سرګه کې خو بیا هم د ایران صدر ټاکل شوی دی او په داسې وخت کې د ایران صدر پاتې دی چې اوس مهال موږ وینو په منځنی ختیځ کې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د غزې پر سر شخړه زیاته شوې ده او څه موده وړاندې حتی په شام کې چې د ایران قونسلګری وویشتل شو او ایران دغه معلوماتي په اسرائیل واچوله بیا یې په اسرائیل باندې د سلهاو توغندیو او میزایلو او ډرونونو برید هم وکړ چې دا تر ټولو غټه پیښه وه د ایران او د اسرائیل ترمنځ. نو اوس حالات په منځنی ختیځ کې ډیر نازک دي او په دغه سیاسي حالاتو کې د ایران د صدر دغه سي برخلیک چې دروسه به نامعلومه دی او د سویل کې چې په ایران کې مشان ديني بیړنې ناس هم کړی دي. نو دا نه معلومه چې آیا رښتیا د ته ځاني ځان رسیدلې نه دی رسیدلې دا به مړوي که ژوندۍ وي کپی به وي که به روغ وي خو چیرته دی په دغه پیښه کې یا څه نقصان ورسېدلی وي په چیرته دا په دې پیښه کې له منځه تللی وي. نو دا ایران ته یو لوی خبر دی چې صدر له منځه ځي. خو دروسه پورې دا خبرونه یو هم تصدیق شوي نه دي لا دروسه پورې نه دی معلومه چې دې ته څه ور پیښه ده. د دې جزئیات به وروسته موږ تازه په تازه د ویډیو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کړو او هیله ده چې زموږ خبرونه او زموږ ویب سایت او زموږ سوشل میډیا پلیټ فارمونه وګوري او ولولي.
ډیر زیات مننه کوم د وخرا کولو معلومات شریکولو یو جهان مننه. د وایس اف امریکا دی وده خبری خبرونه لا دوام لري. د ایران د صدر ابراهیم رئیسی سره پاړه باندې چکم رستی معلومات راځي هغه تازه او کره معلومات تاسو د پی وی ډی په فیسبوک یوټیوب انستګرام او په ایکس باندې تاسو سره شریکو. همزو د بل مهم رپورت پلو چې په قرغستان کې په بهرنیو طالب علمانو باندې د تشدد پیښو مخې ته راتلو وروسته خپل کورونو ته د پاکستانی زدهکوونکو د بیرته ستنه کېدو لړۍ پیل شوې ده او د لومړی الوتکه د یو سل دیرش زدهکوونکو سره لاهور ته رسیدلې ده. د نائب وزیر اعظم اسحاق ډار تر مخه نن به د 1500 څخه زیات نور زدهکوونکو هیواد ته راوستل شي. په دې باندې د پوځي الوتکه هم قرغستان ته لګل کیږي. بل پرته پاکستان کې اندېښمنې کورنۍ د حکومت څخه په بشکک کې د دغه زدهکوونکو د حفاظت غوښتنه کوي. نور تفصیل تاسو ته په دې باندې د اسلام آباد د ډیوه خبریاله رابیا پیر په دې رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې د غلط فهمۍ په اساس سوي یو پیښه کې څلور یا پنځه پاکستانی زده کوونکي ټپیان سوي او سوشل میډیا کې پیښه په غلطه توګه خوره کړې سوي.
ان کی سینئر ترین لیڈرشپ نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی آپ چیک, وہ ہمارا سفیر کنفرم کر رہا ہے کہ نہیں.
دکرخستان مشرتابہ او زمون سفیر ددی خبر پخلے کوي چې حالات په کنټرول کې دي او څه نه په خانه ده شوی. کرغیز حکومت سه شرخوخی نیولی او دا باور را کړی چې شرخوخ ته به سزا ورکوي. په اوسنۍ حالاتو کې کوم پاکستانی زده کوونکي چې هیواد ته راتګ غواړي مونږ به یې راولو.
تیره ورځ د کرغیزستان په بیشکیک ښار کې د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلو د ځایي شرخوشو د برید وروسته ګڼ شمېر زده کوونکي ټپیان سول او له دغه پیښو وروسته له ویرې سره مخ پاکستاني زده کوونکي په بیشکیک کې بند پاتې دي.
کوم چې حمله اور کوم چې حمله وغیرہ کړو نه غي چې سټوډنټانو ته څنګه هتو بیا د سپین مطلب فلیټس وغیرہ ته پس ورتللو اور اس کاندې نن چې کوم سچويشن د نن خدای سم څنګه یاستو صحاده پور مطلب اعلان کو چې یو راستا سوچ دینو سټڈیز چې دا آن لائن چې تاسو ایگزام د آن لائن تاسو پاکستان کې شه هو په حال د فلیټس نو لا سر کنفرمیشن نه دراغلی.
تیره شپه یو بهرنی الوتکه کې یو سل دیرش پاکستانی زده کوونکي له بیشکیک څخه لاهور ته راورسېدل. د نائب صدر اسحاق ډار تر مخه 1540 نور پاکستانی زده کوونکي به د نورو الوتکو په ذریعه هیواد ته راوستل سي او په دې لړ کې یو فوجي الوتکه هم کرغیزستان ته لیږل کیږي. د پاکستانی زده کوونکو کورنۍ د حکومت څخه په بیشکیک کې د دوی د بچو محفوظ ساتلو غوښتنه کوي.
دو دی وقت پاکستان حکومت نه دار حکوما چې بجای له دې چې تاسو وایي چې رستورانټان چې کم دی وقت یو زخمیان دی غرا ولې پاکستان ته ټیکټ پون بجای له دې چې دا کې دی فورن اکشن غسل ولې اله بیل ته سیفټي ورکول پکار دي چې نور کیجوالټی ونی شي. بل هغه یو بل کمپلینټ داو کو چې ال تکم پاکستان ایمبیسی دا غسر چې کوم سټوډنټ لګیا دی رابطه کې نمبر نو چته سو جواب نو ور کینو مطلب زما پاکستان حکومت دا خواسته چې یو فورن الیش زمون کوم ایمبیسی دا ایمبیسیډر دی هغه ته وو جاسه سونه ملره چې دیل ریسپانس ور کینو خلکو دیسر وسلی اوچت شي چې زمون غدن تک کم ایمبیسی دا غی ناس چې جو کوم ایمبیسیډر هو سال ته داسی چې لکه سپلاری داسې یو مثالی اغه سره غی رابطه کینو زا غی وسلین چې تو نمبر هم نو چته دا غم نو ور کې ریسپانس نو ور کې سټوډنټ لا ناغي به مطلب دا غی بل تک سالات.
وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف په کرغیزستان کې د پاکستان سفیر ته لارښودنه کړې چې د پاکستانی زده کوونکو او د هغو له کورنۍ سره په تماس کې پاتې سیم او ټپې سوي زده کوونکي دي زر تر زر خپلو کورونو ته ستانه سیم. د کرغیزستان حکومت ویلي دي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ڈیو دا نومی نیشنل گون هم په چمن کې احتجاجي غونډه کړې او په حکومت یې غږ کړې چې د پرلت کوونکو غوښتنې دی ومنل شي. په چمن کې د پرلت 200 ورځو نه زیات وشو چې د غلطه دی او غوښتنې هم دغه دي چې د پاسپورت او د ویزې د تګ راتګ چې حکومت کم لازم کړي دغه دی واپس واخیستل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل سره تاسو ته د چمن نه د یو خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې سره د شار چمن کې احتجاجي پرلت و میاشتې پر شوې دي. پرلت کوونکي د پاکستان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین ملدک پر پوله د پخوا په څیر پر شناخته کارت او روان دستاویزات تذکره باندې تګ او راتګ کولو اجازه ورکړي. نن د یک شنبې په ورځ هم پرلت روان او پکې په سلګونو ځای خلکو ګډون درلود. د پرلت د غوښتنو په ملاتړ د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن په چمن کې احتجاجي غونډه وشوه. دې غونډې ته په خپلو ویناو کې د ګوند مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چمن او سپین ملدک ترمنځ ځایي قبایلو او سوداګرو په مخ د چمن دروازه نه خلاصول د حکومت د سیمې خلک په لوږه د وژلو یا دوی د حکومت په ضد هغه ګام پورته کولو باندې مجبوره کوي. د کمپ انجان کې به حکومت د چمن خلکو ته ګولۍ نیسي او سیمه د اور په لمبو کې بران غاړي.
داسې بې شمار ځوانان چې د خپل یوې ورځې د روزګار د پاره په دې وطن کې بهڅ کولې دا د دوی درګولي تیر شوي دي. زما دا ایمان دی, زما دا یقین دی, دا ولسی پاتونه, دا ول ولسی اتحادونه دا کامی غشتنی چې د خپل حق د پاره د خپل روزګار د پاره د خپل بال بچدا ساتلو په خاطر په دې وطن کې په مختلف شکلو روان دي. دا بخا مخا په هر صورت رنگ راوړي او دا ولس د خپل رزق خپل روزي خپل روزګار خپل رښتې بال کول دا بلازمي پلاسور دي.
دا ومنشتن ګون پر دغه نن ورځنی احتجاج باندې د حکومت درس تر وسه مخته نه دی راغلی، خو تیر اونۍ چمن ته راغلی دولتي کمیټې د چمن د سوداګرو علما قبایل او اساسي مشرانو او د پرلت کمیټې سره سکم ناس تر سره کړی وي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند په وینا کمیټې سکم تجویزونه غون کړی وو، هغه وزیر اعلی بلوچستان ته ورکول شو. هغه په پاکي مشران ته وړاندې کوي د بارډر ټول مسلې د پاک سره اړوند دي. خو د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوګټي چلو ورځې وړاندې د ایالت پستر شار کوټه کې د بیوټنس پونتون کې د ځوانانو یو غونډه کې ویلی وو چې د پاکستان افغانستان سره د پاسپورت او ویزې عملي کولو پریکړه اتمی ده. د دغه پریکړه څخه سکم د چمن خلک متاثره شوي دي. د هغه لپاره امدادي رقم ورکولو سلسله روانه کړې ده او د کاروبار لپاره په چمن ماستر پلان کې کاروباري مرکز پرانسته به کوي. خو د سیمې خلک وایي د سرکار دغه یوازې داوی دي. دوی شاوخوا اووه میاشتې دلته په یخونو او واورو برانو او ګرمۍ کې په انتظار پرېښودلي دي.
زه پاسپورت په دې دروازه باندې نه منم، د خپل وطن تګ راتګ غواړم. هغه مې دکانداري دغه مې وطن دی، هغه مې جایدادونه دي، دلته مې مستا. نو زه خپل تګ راتګ غواړم، دا شی غواړم. زما دغه مسله د زما دغه اقتصاد زما کوم دنه دلته کارخانې لرم، زه دلته زیارات لرم، نه زه زمینداري لرم، نه زه مالداري هیڅ شی نه لرم. زما دغه بادر تګ راتګ دا زما روزګار دی.
د چمن پر لتوالو لخوا د رواني میاشت د سلوري منیټې څخه بنکل شوي د چمن بینکونه نادرا پاسپورت آفیس د چمن چمبر دفتر بی آر سپی دفتر او د کوټي چمن لوی لار نن د یک شنبه په ورځ هغه رنګ بند پاتې وو. خو د حکومت له لوري په چمن کې سکم موبایل انټرنیټي شبکې بندې ساتل شوي وې، هغه خلاص کړل شوې. د چمن سوداګر وایي سلار د بندېدو له امله اکسپورت امپورت او افغان ترانزیت چارې ټوله په ټپه درېدو له امله دوی د لوی زیانونو سره دا وخت مخامخ دي. حکومت یې پوري د پر لتوالو سره خبرې وکړي او لوی لارې د تجارت په مخ خلاص کړي. نعمت الله سرحدی، وی او ایڈیوا ٹی وی، چمن.
در وایس اف امریکا ڈی ودا د پاکستان د پوسټ پوینا پاکستان کې په خصوصي توګه په پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرو پر ضد هر ورځ نږدې سل عملیات یا اپریشن کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای په عملیاتو کې بے ګناه عام خلکو د هغوی ودانو ته هم نقصان رسي. قانون پوهان وایي اساسي قانون د خلکو د ژوند د حفاظت ضمانت ورکوي او د بے ګناه خلکو د وژنې او د هغوی د نقصان ریاست سیمواله ده. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته رسیم نه د یو خبريال ریاض حسین او ارشد مومن په دې رپورت وړاندې کوي.
پینزل لسکلن اسد الله د خیبر ضلع باړې تحصیل اوسیدونکو دی. د اسد الله دواړه خپې د کال 2009 د عملیاتو په وخت د توپې د ګولۍ د چاودېدو له امله ضایع شوی. دی وايي حوصله یې نه ده بیللې او خواهش لري چې کمپیوټر انجینیر جوړ شي.
ان اس نه په پټرک پر بحث سره پرنده سه پدل لوړو جو مشکلات ډېر وي. بس ډېر مشکلات نه بس اوس په کنګ کنګ هایو بس مشکل سمو یو له بده پر بس ډېر مشکلات دای چې تاګ ذریعہ دا کوم ډېر مشکلات وي. بس
کورنۍ وای اسد الله او ماشومې خورې د کور دننه لوبي کولې چې د توپي ګولې په کور راوړزیدا. ماشومې خورې پکې مرشوه او د اسد الله دواړه خپې والوته. د پاکستان د پوځ ویاندی ادارې دروانی میاشتې په اومن ټو ویلی وو هر ورځ تر سلو پورې د وسلوالو په ضد عملیات کوي او روان کال یې د 14,000 څخه زیات واړه او غټ عملیات کړي. په دې عملیاتو کې 200 یو کم سلويخ وسلوالو وجل شوي او 396 گرفتار کړي هم دي. د پاکستان د بشري حقوقو اداره هيومن رائټس کمیشن وایي په تیرو شپږو کالو کې په کال 2013 کې د ترهګرۍ پیښې تر ټولو زیاتې رپورټ شوي او بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د عملیاتو په وخت د عام وګړو ژوند او ودانو ته هم نقصان رسی.
نو د دهشتګر د کده انسداد کاروایی او کده دهشتګر د لپاره کاروایی نه کیږي د عام ولس د عام وګړو د لپاره هغه خطرات ډیر زیات شوی او اکثر دا شویم دا چې په دې قسمه کاروایانو کې عام خلکو ته زیان ډیر رسېدلی دی.
قانون پوهان وایي د پاکستان اساسي قانون د ملک دننه هر وګړي ته د ژوند کولو او خوندي ساتلو حق ورکوي، او بیا په داسې قسمه پیښو کې د بی ګناه خلکو وجنه د قانون او آئین خلاف ورزي ده. دوی وایي دا بیا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو د نقصان تاوان ورکړي او د هغوی د ژوند نور ضرورت هم پوره کړي.
او دا آزادی دا خواین اجازت ورکړی دی، نو بیا حکومت د دې ذمہوار دی چې کو پرس کدا سی اپریشن هم شو کو قانوني دی او غیر قانوني دی، خو بیا حکومت له پکارې چې داسې خلک کمپنسیټ کړي ځکه چې ریاست د دې ذمہوار دی. یو خو کارم ریکشن هم چې کم دی د ریاست د طرف کیږي، ریاست د طرف داسې کیږي کو ملټری فورسز هم کوي، نو ریاست یې ذمہوار دی د تپوس.
د ISPR مطابق روان کال په عملیاتو کې دوه د پوز افسران او شپیته کارکونکو هم ژوند له لاسه ورکړي. سنټر فار ریسرچ او سکیورټی سټډیز په خپل رپورت کې وایي په پاکستان کې په کال 2023 کې د تشدد په پیښو کې 55% اضافه شوه، او بیا په دې کې 90% د تشدد پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوه. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ڈیوا د خبری خبرونه تاسو نه خپلغه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه ګوري. په کابل کې د ایمرجنسی روختون مسولین وایي چې بامیان په خار کې په بهرنیو سیلانانو باندې برید کې ټپي شوي کسان د روختون ته چکم دربلین لپاره وړل شو، داوی وضعیت خده. په دې باندې ورستی معلومات اخلو موسر سیمینا د ډیوا خبریال عبدالرزاق ملګری شو. ستړی مشه په خیر علی عبدالرزاق صاحب. مننه کو د وخرا کول ولې پښتنه به هم دغه وکم چې دغه بریټ چکم د افغانستان په بامیان کې شو، دا په چا باندې شو په دې کې څومره مرګ جوړ لا غوښته و؟
نصر الله صاحب، دغه کم د افغانستان په بامیان ولایت کې چې د جمعې پر ورځ مازیګر دغه بریټ شو، نو دغه بریټ کې چې د غیر ملکی او ملکی وګړي دوانه چې دغه مرګ جوړ لورته وړیدل دا او کم چې د طالبانو د کورنو چار وزارت ترجمان دی عبدالمتین قانې چې هغه بیا یو ویډیو کې ویلی دی چې دغه کم تنان چې په دې کې مړ شوی دی د هغه شمیراغه شپږو ته رسیدلې ده. نو په دغه تنانو کې درې تنان چې کم دی هغه کورنی مطلب د افغانستان ځای وګړي دي، او درې چې کم دی په دې کې هغه غیر ملکی دي چې هغه د هسپانیا سره تعلق ساتي، او پدې کې بیا درې تنان چې دی هغه ملکی جوبل شوی دی، او ورسره چې کوم سلور بهرنی وو چې دا سیلګریو نو هغه پدې کې جوبل شوی دی. د عبدالمتی قانې د وینا تر مخه او کوم چې دغه د داخله چار وزارت ته ویل کیږي چې هغه وایي چې په وسه پورې په دغه پیخه کې مشکوک تنان چې دی وطن دیني ولې دی، او دا غینه سیړنې روان دي چې دغه پیخي په اړه باندې د معلومات چې دغه نور د دین تر لاسه کی چې څوک پدې کې ککړ دي. خو لا تر اوسه پورې د دې پیخي ذمہواري چې کوم په بامیان کې شوې ده یوې وسلوالې ډلې چې دغه نه دا غستی.
صحیح. یو طرف ته د طالبانو په افغانستان کې واک او دغلطه چې کوم نورې پیخي کېږي نو هغه وخت په وخت باندې ذمہواریان څوک اخلي، او د دې پیخي په اړه باندې عام څه ویل کېږي چې دا ولې وشو سیلګرو باندې برید ولې شوې؟
چونکی دا نصر الله صاحب د طالبانو په دې دوره کې دا لومړی د سپیخه د چاغه په بهرنو وګړو باندې یا په سیلګرو باندې چې دی هغه ترسره شوله. لدې وړاندې چې کمی د ترهګرۍ بریدونه شوي دي یا کمی داسې حملې شوي دي، نو هغه بیا کم په خاصه توګه باندې دغه کم چې هزاره میشته سیمې دي لکه مونږ د کابل دشتې برچی والو، نو په د کابل په دشتې برچی کې چې دی وخت په وخت باندې دغه بریدونه شوي دي. بیا کاج کم خوی سنټر چې یا کم انسټیټیوټ چې په هغه کې دغه بریټ شو چې په هغه کې یو شمیر زدکون کې چې دغه سپکې مړشوي او سچکم د جوبل شو، نو دغه ټولو بریډونو په دې کې زیاتره چې دغه داعش خراسان د دې ذمہواري اغستي. او لا تر دې د مچکم د داعش خراسان لخوا چې دغه لته په افغانستان کې وس یو وزنی د وسلواله ډله چې هغه د طالبانو په ضد باندې د جنگيږي او هغه دغه د بریدونو ذمہواری مری خلاتر وسه پوری د دې برید ذمہواری چې هغه نه دا غستې د داعش خراسان له خوا یا نور کوم د وسلواله ډلې چې د وخت په افغانستان کې موجود دي نو دغه ذمہواری چې کوم دی هغه له تنه دا غستې د بامیان حوالی سره کز تاسو ته مونږ دا چونکی یو تاریخي آثار لري دغه تا کوم ولایت چې تاریخي آثار دي پدې کې نو پدې کې 2001 کې چې کله طالبان په واک کې راغلي په هغه ټیم کې طالبانو د بودا دوه مجسمې هم ماتې کړې وې چې کوم نړیواله کچه باندې دا غیر زیاته غندنه شي وا خو بیا طالبانو چې دغه دریز لرو چې دا غیر اسلامي وي دا غیر د وجنې کوم دي دغه مجسمې هغه ماتې کړې دي
ډیر زیاته مننه کوو عبدالرزاق تو وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
مننه خوشاله اوسې
د وایس اف امریکا دی ودا په نړیوال موضوع کې درته هم رپورت باندې کوو چې په غزا کې یو ځای روختون هسپتال چارواکو لخوا ویل شوې چې د ایتوارې شنبه پورز د اسرائیل په هوایی بمباری کې لکتر لګشل تنوجل شوې دي د اسرائیل او د حماس ته جګړې ورسته حال درته د دیوا همکار شواقومن په دې رپورت وړاندې کوي
د اسرائیل پوز ویډیو خبر کړی چې وای دا د رفا په ختیځ برخه کې د عملیاتو ویډیو ده د اسرائیلی پوز د بیانیه تر مخه پوز یې هدفي عملیات کړی او په سیمه کې د حماس اتیا وسلوال وجل دي رائټرز خبري اداره وایي چې دوی په آزاد توګه دغه ویډیو تصدیق نه دی کړی چې دا ویډیو کله او کوم ځای ریکارډ شوی اسرائیل دا ویل لري چې همدې خار کې د حماس وسلوال پټ دي خو دا خار په غزا کې د زرګونو پښمیر د فلسطینی کډوالو یوازې نه د سر پټولو زائدې په مقبوضه غزا کې فلسطینیانو ته امدادي شایان رسون کې بیړۍ نن د امریکا په هڅو جوړ ارزي بندر تر رسیدلې په غزا کې قحطالۍ ته نږدې شوی فلسطینیان خوراکي توکو ته زیاته اړتیا لري او په اسرائیل نړیوال فشار سره واښوې چې دغه خلکو ته د امدادي سامانونو وړلو لپاره لارې خلاصې کړي د امریکا په وزوي دغه بندر باندې د رسیدلو بیړۍ او نام راستي د جمیل او رزي په ټرکونو باریدل شروع شوې دي د خوراک نړیوال پروګرام وایي تمکای چې خوراک د خلکو اوبو او طبي آلات او دارو درمل د سمندر لپاسه جوړ شوی ارزي بندر باندې غزا ته ورسول شي دوی وایي مرستي په دارو البلاغ کې ګودامونو ته رسول شوی دا ارزي بندر د اسرائیل په اجدود بندر باندې جوړ کړ شو او د تیر زیارت په ورځ د غزا ساحلي برخه ته ویوړې شو پینټاګان وایي چې دغه سره هیڅ کوم امریکایي عسكر نه دی تللی د امریکا په نیویارک ښار بروکلین سیمه کې 13 ورځ پولیسو یو شمیر د فلسطین په حق کې مظاهره کوونکي نیولي کوم چې په لاسو کې رڼاګانې پورته کړې وي په سوونو دغه مظاهره کوونکو په لاسو کې فلسطینی بیرغونه او پوسټرې هم پورته کړې وي په غزا کې د اسرایلی جګړې شروع کېدلو خلاف د امریکا په شپېتو کالجونو او په هنتونونو کې احتجاجونه شوي او د صدارتي انتخابونو لپاره د صدر جو بایدن په ګرد ملک کې د کمپاین ځنې غونډې یې ګډي وډي کړې دي او د ډیموکراټیک ګوند او پلویان هم په خپلو کې تقسیم شوي اسرائیل ته د ځنې وسلو په لیګلو د بندیز په اړه احتجاج کوونکي وایي چې دغه ډیر کم او په تیر وخت دی او د تازه مظاهرو تیاری کوي خو د ګرمۍ رخصتیانې امکان شته چې په پوهنتونونو کې یو څه حالات خاموش کړي هم تیر ورځ په تل ابیب کې په سوونو مظاهره چاند د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت په ضد راوتلی وو مظاهره کوونکو د وزیر اعظم څخه د مستعفی کېدلو زر تر زره د بیا انتخابونو او د ډزبندې غوښتنې کولې چې نیول شوی اسرایلی بندیان راخوشي شي کوم چې د تیر کال اکتوبر له 8 نیټې راهسه د حماس په ولقه کې دي
موږ دلته صرف دا ماخام نه یو راغلی بلکې موږ د تیر اوو میاشنه را روان یو تر ټولو لمړی چې په خپل حکومت باندې فشار راوړو چې تختول شي بنجان برته راولي د هما سره زر تر زر لوزنامه وکړي چې څنګه هم وي خو چې تختول شي کسان راولي دویم هدف دا دی چې بیبي یعنی نتنیاهو لری کړی شي او د حکومت لمن زولار شي او بیا انتخابونه وکړي شي چې نوې حکومت راشي او په نوې لار شي او زموږ ملک سم کړي
د اسرائیل جنگی کابینه یو وزیر بینی ګونز پر روند خالی پورز غوښتل چې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دی د غزا لپاره په هغه پلان باندې ژمن پاتې شي په کوم کې چې سلا راغلي وا چې د حماس سره د جګړې وروسته به په غزا څوک حکومت کوي. د خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د جون 8مې پورې کابینه د شپږ نکاتو پلان جوړ نه ک نو هغه به خپل مرکزی ګوند د سختدریزه وزیر اعظم د پراخه بیړنیزه ائتلاف څخه اوباسي. کچرته د اسرائیل وزیر اعظم د خبره منی نو د دې سره به انتهایی قم پرسته ګوندونه قهرجن شي کوم چې غواړي غزا دې قبضه کړي شي او آبادکاری دې پیو کړي شي. ګونز په وړاندې کړل شوی شپږ نقاطي پلان کې غوښتلی چې د امریکا، اروپا او عرب هیوادونو لخوا یو عارضي حکومتي نظام به په غزا کې پر ځای کړي شي او امنیتي چارې به د اسرائیل په لاس کې وي. ځای خلک وایي چې پرون د اسرائیل ټینکونه او عسکر د غزا شمالي برخې ته ننوتلي او په بمباریو کې یې یو شمېر کسان وجلي او دغه بمباری کې د طبي عملی کسان هم وشتل شوي دي. د اکتوبر په ومه د حماس لخوا په اسرائیل باندې برید کې 250 اسرائیلي او خارجي شهریت لرونکي حماس لزانه سره ژوندۍ تختولي وو. اسرائیل دا ویل لري چې دغه برید کې 200 اسرائیلیان وجل شوي. دغه غیر په دې خو د اسرائیل لخوا په غزا د بمباری او په نتیجه کې تر اوسه 15,000 او نږدې 400 فلسطینیان وجل شوي دي او لا هم د غشمیره کې اضافه روانه ده. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ډیو ده د امریکا د سیاست په اړه درته رپورت وړاندې کوو چې په دې اونۍ کې صدر جو بایدن د چینایي الیکټریک ګاډو، سټیل، الومینیم او د سیمی کنډکټرونو باندې ټرف یا ټیکس ډیر زیات کړ. دا اقدام د چین په وړاندې د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په د سوداګرۍ پالیسیو ته د بیا کتنې وروسته اخیسته شوی. د وایټ هاوس د بیرو مشر پیټسي رپورت کې دغه کتنه شوی چې څنګه صدارتي امیدواران خپلو تګلارو کې توپیر لري. تفصیلی درته هم په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د چین په اړه سخت خبري کول یو له هغه څه موضوعاتو نه دي چې د جو بایدن سره سره ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړه په خبري کوي.
د کلونو راهیسې د چین حکومت دولتي پیسې د چینایي کمپنیو په ټولو برخو لکه د فولادو او الومینیم، سیمی کنډکټرونو، الکترونیکی ګاډو، سولر پینلو، د مستقبل صنعتونو ته اچولې دي.
او د هغه نه مخکنی صدر ډونلډ ټرمپ هم وایي
چین هم دا اوس زمونږه هغه خوراک خوري او دوی د هغه نه هم تیرفل چې ما ورسره کول دوی زمونږ د حصے خوراک کوي.
بایدن او ټرمپ دواړه وایي چې دوی غواړي چین ته د سوداګریزو کړنو په سر سزا ورکړي چې له نړیوالو قوانینو نه یې سرغړونه کوي. په دې اونۍ کې بایدن د چینایي برېښنایي یا الکتریکي ګاډو ټرف 400 لوړ کړ. وزینو فولادو او الومینیم محصولاتو باندې ټیکس 15% ته ورسو او د سیمی کنډکټرز نرخ 50% ته لوړ شوی.
موږ په دې صنعتونو کې د چین د صلاحیت سره مقابله وکړو او موږ په کلین امریکایي فولادو او الومینیم کې لویه پنګونه کوو.
بایدن دا اقدام د ټرمپ د ټریف د پالیسیو لکتنې وروسته وکړ خو ټرمپ ویل دا ډیر لږ او په وخت نه دی.
دوی باید دا کار ډیر وخت مخکې کړی وي، دا په نورو ګاډو باندې هم ولګوي او دوی باید دا په ډیرو نورو مصنوعاتو باندې هم ولګوي.
د نومبر لټاکرو مخکې چیرې چې دواړه امیدواران به بیا یو بل ته مخامخ کیږي، بایدن او ټرمپ دواړه لیواله دي چې چین په اړه خپل تګلار روښانه کړي او دا پالیسۍ په امریکایي کارمندانو ته ګټه ورسوي. د سی فود نواخله تر الکترونیکس پورې ډیر محصولات په هغه وخت کې صدر ډونلډ ټرمپ لګولی وو. بایدن هم په دې کې ځینې په ځای ساتل دي چې د پاکی یا کلین انرژي شعبه چې په کې په سر کې ده دا د هغه پلان سره سم دی چې د امریکا کې الکتریک ګاډو او د نورو ټیکنالوژیو پیداوار ته وده ورکوي چې د موسم د بدلون سره مبارزه او د لوړ ټیک صنعتونو ته هم وده ورکوي. بل مهم فرق هم دا دی چې بایدن خپلې هڅې د اتحادیانو سره همغږي کوي چې د وو صنعتي هیوادونو ګروپ دی.
د ټرمپ حکومت د خاص سودا ترلاسه کولو لپاره د ټریفونو په استعمال ډیر لیواله وو. په امریکا کې پانګونې ته لږ لیواله وو چې د کور دننه خرچ وکړي او د یو بل سپلای چین په جوړولو کار وکړي او هغه هم په دې لړ کې لږ لیوالتیا خوده چې د خپل ملګري هوادونو سره کار وکړي او دغه سپلای چین جوړ کړي.
ټرمپ وایي د هغه پراخه لوی بلیونونو ډالرو ټرف تګلارا غوره وه، په داسې حال کې چې بایډن وایي چې د هغه سرجیکل برید ډیر اغیزمن دی. په هر صورت بیجینګ د غچ اخیستنې جمعنه کړې او امریکایي رای ورکوونکي به په نومبر کې خپل لومړیتوب وښایي. د پیټسي رپورټ سره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري. هم سیمایز موضوع کې د رپورټ وړاندې کوو چې هر کال د مې پر 19 د نړۍ مختلفو برخو کې هزارګان د خپل کلتور ورځ په توګه لمانځي. بلوچستان کې هم دا ورځ ولمانځل شو. دستوري ته ګڼ شمېر هزارګان ورغلي وو. دوی په ویناګانو کې خپل ټولنې ته ورپېخو، ګواښونو په اړه ګډون، د خپل ژوند او د کلتور په اړه مهم معلومات ورکړل. نو له هغه لته د کوټ نه د ډیوا خبریال حمید شمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کوټي په ازدان خان های سکول کې د بلوچستان صوبې له ګوټ ګوټ څخه هزارګان راټول شوي. د نارینه او ښځو په شمول د نورو ژبو ویونکو ګډون کوونکو میلمنو په حضور کې خپل کلتور لمانځي. دا زارګانو د کلتور په اړه دوی وویل چې د نارینه او ترڅنګ په دغه کلتور کې د دوی ښځې بیلابیل فعالیتونه لري او د پاموړ انزور د کتونکو ونندارې ته وړاندې کوي.
اغه زبی چې وسګر سره ختم کیږي لګیا دي، هزارګي زب په اغه کې را روان دي. نو موږ دا غواړو چې د هزارګي زب باندې کار وسی په ډاینګ لانګویجز کې راځي، دا اغه زبو کې راځي چې قریب المرګ دي. نو قریب المرګ اغه زبی راځي چې په اغه کې رسالې او اخبارونه نه چاپل کیږي. نو په دغه کې دا تر اوس ځوانانو د ریسرچ په شروع کړی دي. هزارګي اکیډمي دی چې کېبلا هزارګي ورته یي، اغه ریسرچ په شروع کړی دي. یو څه کتابونه دوی شایع کړی دي، هغه د شعر شاعری په شکل کې دي او د دوی الفابیټ کم دي، هغه اوس نوې تخلیک کړی دي، په هغه باندې اوس دوی کار شروع کړی.
قربانی چهره زردرنګ هزاره، قربانی ثقافت او فرهنګ هزاره، کوهی می دې تاریخ دنیا، قربانی مردانگی او ننګ هزاره.
دا هزارګان له خوا جوړ سوی کلتوري سټالونو کې د دوی د ژوند بیلابیل توکي شودل سوي وو. په کوم کې سي مختلف خوراکي توکي هم شامل وو چې د ډیرو ځوانانو لپاره ناشنا وو.
ته وایم ته ټول کلچر دوست خلق ته هزارګان ته کلچر ډی مبارک وایم. ما ته چیلنجز ډیر چیلنجز وو، مطلب مختمز مش په کلچر کې برخلاف کارونه سوي دي، ایکستریمست ایلیمنٹس از مش یو دا په مختلف باندې کې د دې کوشش دا سوي دي چې از مش په زبان کې تمسخر کوي، از مش په لباس کې تمسخر کوي. اوس خلق بيدار سوي دي، اوس زارګانم بيدار سوي دي.
دا زړه قوم وګړي وایي چې دوی له ټولو خلکو سره په مینه، محبت او په ورورولۍ سره ژوند کول غواړي. د بیلابیلو د سیسو لمخه د دوی و تشخص ته ډیر زیان اوښتې دي.
موږ ټول اقوام ته شارغلست وایو، که پښتون ده، که بلوچ ده، که براوی ده، که نور ورونه ده، هر قبیله ته موږ شارغلست وایو چې امن او محبت بایچاره. دا د موږ سلوګان ده، دا د موږ کلچر ده، زړه دیموکراتیک دا غواړي. موږ نن د ثقافت په اړه د ازرګي ثقافت ګوري چې ازرګي ثقافت سرنګ زیورات لري، سرنګ کالی لري، سرنګ خولې لري، سرنګ غمی په لاس کې، سرنګ وسکټ په غاله کې. دا د ازرګي کلچر ده.
بلوچستان کې د هزاره قوم وګړي وایي چې له تیرو 12 څخه په هدفي وژنو، بمی چاودنو او په ځانمرګي بریدونو کې د دوی تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. تر 5000 زیات د پاکستان نور شهرونو ته کډوال شوي دي او تر 1500 زیات بیا بارني هیوادو ته هم تللي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دروایز اف امریکا ډیوا ده. نم د بلوچستان په اړه باندې بل رپورټر ته وړاندې کوو چې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې غړي تور پوری کوي چې د بلوچستان حکومت په ساحلي خار گوادر کې باړ لګولو کار بیا پیل کړی دی. د خاردار لګولو کار د حکومت د گوادر ځایي اوسیدونکو په ګډه یا بارولو یا په دغه زګینه د لری کول یو هڅه غړي. گوادر او چین حکومت ته دغه ځای حواله کړي او د بلوچستان حکومت یاد تورونه سیاسی بلی او وای په داسې کومه پروژه کار نه کوي دا خبره بے بنیاد دي. هم په دې باب نن د کوټي د مطبوعاتو په کلب کې د بلوچستان جهتي کمیټه په نوم تنظیم یو ورځنی سیمینار کړي په تفصیل درته نور د سیمینار دی خبريال حافظ الله ستوري شرانی وړاندې کوي.
بلوچ ماشمان او زنانې دی دوی په لاسونو کې نیول سوي چارټونو باندې خپلې ویری اندېښنې او خفقان لیکلي. لیکل سوي ځینې جملې داسې دي: زه د گوادر اوسیدونکو يم خو هر ورځ زما شناخت پښتل کیږي چې څوک یې او له کومه راغلي. موږ بلوچ د گوادر سمندر مالکان یو خو اوس چاینا د دې ملکیت ترلاسه کوي. زه هر سهار ځکه خپل ښوونځي ته ناوخته رسیږم چې په گوادر کې د وی آی پی پروتوکول پر نامه لارې بندې وي. د دې ترڅنګ دې ته ورته نورې جملې هم لیکل سوي دي. دوی دا خاموش احتجاج د کوټي د مطبوعاتو یا پریس کلب په خپل یو ورځنی سیمینار کې وکړ. دا سیمینار د بلوچ سکچیتی کمیټې له لوري جوړ کړل شوی چې پکې تر 2500 زیات بلوچ نارینه او ښځینه سیاسي او مدني فعالان، استادانو، وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو هم ګډون درلود. له لوی پروژې څخه د لوی جیل پر لوري په نامه یاد سیمینار نومول شوی. د بلوچ سکچیتی کونسل د غړو په وینا د حکومت له لوري د گوادر شار په اوسپنیز کیړ یا باړ کې بندولو لړۍ بیا پیل سوی چې دوی ته په یو قیمت نه ده منظوره.
سیکیورٹی کے نام پہ پورے شہر کو باڑ لگا
د باڑ پہ لگول سر دوی خلق تا گول واڑی او زائی آبادی لدے زائی دا کھڑکول پلان لری تر دی اڑان دی ہم دا سی پیک روم چی الاری پناما ٹول زائی آباد خلق لخ پل اشارا او کورا پا کھڑکول مجبور کرائی سو د خلګو په زور لادرکه کول او فوزی عملیات هلته زیات سوي. دا هر څه د دې لپاره چې گوادر شار په مکمله توګه وچین ته حواله کړی سي چې دا یو غیر انساني عمل دی.
کی جا رہی ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر چائنا کے حوالے کیا جائے.
د گوادر د باڑ په اړه د بلوچ جهتی کمیټي او د نورو بلوچ سیاسي ګوندونو دریض د گوادر ضلع او د بلوچستان ایالتي حکومت ناسم بللی. د بلوچستان حکومت ایالتي ویاند شاهد رند په خپل خبره کړي بیان کې ویلي په گوادر کې داسې کوم عمل نه دی روان. د بلوچ جهتی کمیټي د غړو په خبره یو اونۍ وړاندې د اوسپنیزو تمبو د بیرته لګولو لپاره تر 2 کیلومتر پورې پمځک کې کړي استلسوي خو له لسی کلک برگن رستو اس کار بند سوئی.
ہمارے یہاں ہم کرتے ہیں جانوروں کو باڑ کے اندر بند کرتے ہیں بیٹ بکریوں کو.
زموش خواتا موش ساروی یا پسونا پا کیڑ یا باڑ کی بندو دا جنو نور ملکونو پچیر دلتا دا گوادر خلق دا امنیت دا خوندیتو پرناما پا باڑ کی بندوی. بلوچستانو ته خود نامنه کوم ستونز نست نو نه پوهیږو چې دوی په کومه وجه بیا باړ لګوي.
باړ لگانا چاته ہے.
د 2000 په لومړی لسیزه کې شروع شوی د پاکستان او چین ترمن د سی پیک په نامه عربو نورپو اقتصادي پروژې مرکز هم د گوادر شهر دی. د بلوچ وسلوال تنظیمونو لوري د یادې پروژې پر ضد د گوادر په ګډون په بیلابیلو بلوچ مشتو سیمو کې وسلوال فعالیت کیږي او د زیاتره مرګونی بریدونو ذمہواری هم وسلوال تنظیمونه مني. د پاکستان حکومت په کال 2000 کې د گوادر شهر د خوندیتوب پر نامه په لومړی پړاو کې د شاوخوا یو نیم عرب روپو ځانګړي پروژې اعلان کړی وو او ویل سوی وو چې په دې روپیو به په ټول شهر کې نوي عسکري پوستې جوړوي، ځانګړي کیمرې او د جدید سکیورټي نظام به فعال کوي. هغه وخت ځینې سرکاري چارواکو رسنۍ ته ویلي وو چې پر گوادر شهر د کیړ یا باړ راګرځولو پلان هم د سیف سیټي پروجیکټ برخه ده چې له پیشکان نومې سیمې څخه بیا تر کوسټل هایویز جیونی 0.0 پورې به د گوادر شهر شاوخوا 24 کیلومتره برخه په دې کیړ کې بندوي. د گوادر شهروال، بلوچ جهتی کمیټې او بلوچ سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویلي که حکومت د باړ لګولو ناتایید سوی پلان عملي کولو هڅه ګړندۍ کړي دوی به یې پر ضد په کلک احتجاج لاس پورې کړي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او اے، ڈیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ڈیوا دا د پاکستان د قومي کرکټ ټیم او د نړۍ په بیلابیلو لیګونو کې لوبیدونکو پښتنو لوبغاړو په خپل غوړه لوبه ځان ته ډیر نوم او خپل خاورته عزت ګټلې دی. دا لوبغاړي دراتون کې کول کرکټرانو د پاره د یو زلند مثال هم ګرځیدلی. په دې پښتنه خاوره د سہولیاتو نشټواله دی ځان ته خند نه حساب کړي. په دې باندې نور تفصیل درته حمید الله او عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وکال نور لسوا ودیرشم کې د پاکستان جوړیدو ته لا یو لسکا لپاتیو چې د وسنی خیبر پختونخوا او د هغه وخت د سرحد صوبې رمبي کرکټ ټیم د هندستان ترننه مشهور رانجی ټرافي ټورنمنت کې برخه اخیستې و. د کال نور لسوا وصل وختم رستو تر ډېری مودې د پختونخوا نه د پاکستان ملي لوبډلو کې د لوبغاړو برخه کم و. خو د تیرو دو لسیزو راسي د پختونخوا د کرکټ لوبغاړي په ملي او نړیوالو لوبو کې په بال او بیټ باندې د کمال په وجه د کرکټ مینوال په پنجو ودري.
لاسٹ سکس ایئرز وګورئ چې کے پی کے او ناغه موږ ډېر په ټاپ لیول کرکټ روان دي. تاسو وګورئ ریشنل دی ټیم کې چې تو وګورئ زموږ نه پښتانه لس لوب کوي. وسیم جونیئر وزیرستان دی، خو د سر بنو دی، شاهین د خیبر دی، رضوان د درې دی، افتخار د پیښور دی، کاټلنګ هغه دی، فخر زمان دی، نسیم شاه د دیر دی. نو ډیفرنٹ علاقوں دار اغلی دو ٹیلنٹ پاکستان پنجاب اور سندھ دم ایکسیپٹ کی چند سبا سمرم ٹیلنٹ دے دا دیٹ نارتھ سائڈ کی دے.
ماہرین وائی کرکٹ ډیر هم شو او ګټور هم. په هند، پاکستان او افغانستان کې دا تر ټولو مشهور لوبه ده او د پښتنو لوبغاړو د اثر سره سره د رسنیو انټرنیټ له امله پریمانه معلومات هم ډیر ځوانان کرکټ دی او پېښې په توګه خپلولو ته هڅولي.
اوس فرانچایز جوړ شو زمونږ په لیگ لیول باندې چې مطلب آسٹریلیا کی لیگ کیږي، په بنگلہ دیش کی کیږي، په پاکستان کی کیږي، په انڈیا کی کیږي، په شریلنکا کی کیږي، ویسٹ انڈیز کی کیږي. نو پلیئر ته مواقع ډیر زیات ملويږي.
دا وخت د پاکستان د بیلابیلو درجو په ټیمونو کې ډیر پښتانه د سر لوبغاړي دي. په امریکا او ویسټ انډیز کې راتلونکو نړیوال ټی 20 ټورنمنت کې د افغانستان لوبډله کې نږدې ټول پښتانه دي او پاکستان ټیم کې هم نیمایي پښتانه لوبغاړي دي او لانور پسې هم را روان دي.
کورم کې دومره فیسیلیټیز نو چې مال ته کرکټ کړو نو بیا ما پلار ته ډیر ملګری ما شوق ورسره ډیر ما پلار ته وایي چې زبان تک پېښور ته بشفت ول تر فیسیلیټیز دا کوچز اور اکیڈمیز خدی بیا دلته مونږ سر پرې سر بختیار طرف راغو اندل کې مونږ دا کوچ دې مونږ ډېر محنت کړي.
وکاله 16 19 درې کال پاکستان شو الحمدلله دې کې او دې کال فرست کلاس هم شو الحمدلله. نو دا بیسیکلی دا هر سره لګیا یو کو نو دې کې محنت هم بیا یو په ډبل واړی اوس پاکستان لیول محنت ان شاء الله دې کې مونږ کوشش کوو پاکستان ریپرزینټ کو.
د کرکټ سیډون کی وای پښتونخوا کې د کرکټ ټیلنټ یا لوبغاړی شته خو په ټوله منطقه کې دا وخت د یوې درجه کرکټ نه کیږي.
پکې پکې نه ستاسو ګراوند شته، پکې پکې ستاسو چې کوم لوکل ګراوند دی پرایویټ کتا سو جوړ کړو ما جوړ کړې اته زر او 500 روپیا موږ اخلو جیب ته اچو او علاقان خپل کرکټ کوي. که زمون پلیئر سلیکټ کیږي به چېرته پنجاب یا پی ایس ایل تزي پرفارم کوي به سلیکټ کیږي با یا خپل ریجن کې چېرته کراچی کې به کرکټ کینو که چا مخه لراغو سلیکټ کیږي با ادروایز کی پی کې سا دا کرکټ شته نه دا تاسو جی صفه خبرو.
د پاکستان کرکټ بورډ پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې د پېښور کرکټ دپاره د زده کړو یعنی کوچنګ معیار ټاکلی دی او د دغه دپاره په سبق کې ماهر لوبغاړي یا کوچز هم اغستې دي.
نو سیستم ټول کرکټرانو ته راغی اور ڈے بائی ڈے کرکٹ فالو کی کزپ پر سٹیڈیم کی سکو نو تو کرکٹ بورڈ تک مونگ یو گروپ جوڑ شیو ہیڈ کوچ از ماسر جونیئر دی جونیئر وزیرستان نا باجوڑ لبو جو چو ٹول زنگ نظر اسی دے نجم اگے مونگ لوکل کوچز لگو لی اگے مونگ دا رپورٹ رگی چ دلتا دا شو دا پازیٹو شو دا نیگیٹو نو یو خ پروسیس کرکٹ روان دو انشاءاللہ را روان وخی ومتا سو گشندا پختانہ کمپلیٹ ٹیم ہی.
دلته پښتونخوا کې د کرکټ د لوبغاړو روزنه کیږي خو د روزنې او لوبې د پاره په صوبه کې په یوازنی ارباب نیا سټیډیم کې اخیرنی نړیوال میچ اتلس کاله پخوا شو. دلته د لوبو نه کولو لوی علت امنیت او ترهګری خودل کیږي. نړیوال کرکټ خلوی خبره په صوبه کې د پاکستان د اولی درجه او لیست ای سیالو د پاره هم د صوبې ټیمونه او لوبغاړي نورو صوبو ته ځي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو د ساينس پوهان په وینوي سړونه کې دا ویلي چې په 2023 کال وړه د موسم په لحاظ پتیرو 2000 کلونو کې تر ټولو ګرمو. ماهرین دا سړنه د اندېښنې وړ بولی او وایي چې راتلونکي کلونو کې به تودوخه نور هم زیاتوي او پاکستان هم به زیات اغیزمن کېدل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوا همکار عبدالرزاق په رپورت کې وړاندې کوي.
د شمالي کوریا نه د راجمکړې شو معلوماتو د تجزیې وروستو ساينس پوهانو معلومه کړې چې د 1350 میلادي کال راهسې د تیر کال اوړی تر ټولو ګرم وو. د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د انسانانو لخوا په ماحول کې د گرین هاوس ګیسونو مقدار روستر بلی سی واکېږي چې له عملی د نړیوالې تودوخې په کچه کې زیاتوالی راځي.
کلائمیٹ چینج سره ریلیټډ یا پتا کې باندې کم سائنس پوهان کار کې ناغي دا پریډکټ کوي چې راتلونکي کالونه به هم د غشانتي بلکې هر کال به د بل کال نه ګرمي یا ایوریج هر ډیکیډ هر لس کال د تیر شوي لس کالو چې ایوریج موږ ټمپریچر روخ کو نو هغه د تیر په خاص توګه باندې 1990s نه پس هر لس کال د تیر لس کالو نه ایوریج باندې ګرم.
د ماهرینو تر مخه پاکستان د خپل محلي وقو او د نړیوال تودوخه له عمله په غرونو کې د موجودو ګلیشیرز په تیزی سره د ویلې کېدو او سیلابونو په نتیجه کې زیات اغیزمن کیږي. دی وای د زیاتو سیلابونو راتلو او به وخت بارانونو ورېدو وروسته هم پاکستان د موسمي بدلون مطابق بنیادی ډانچا نه د جوړ کړي چې له عمله زیولز د مالی او ځاني زیان سره مخ کیږي.
اگر پروجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1.1
دا پیشنگوئی کی چې د 1990 کال په مقابله کې به ټمپریچر 1.2 درجه سی واکېږي نو زمونږه انفراستراکچر د لسیزو راهسې زوړ دی چې په 1990 او 2000 کې جوړ شوی او مونږه په خپل انفراستراکچر او ایکو سیستم کې د حواله سره خاطر خوا بدلون هم نه دی کړی. نو که په مونږه دا سیس اضافي راځي نو د کې هیڅ شک نشته چې خراب اثر او نقصان به زمونږه زراعتو کلیشیرز د اوبو ذخیرو او په مجموعي توګه صحت ته ورسیږي.
د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د نړیوالې تودوخه د مخنیوي یوازنې لار فضا کې د گرین هاوس ګیسونو مقدار کمول دي. دی وایي که هم پاکستان د دغو ګیسونو په تولید کې د 1% نه هم کم کردار لوبي خو په منطقه کې د نورو هیوادونو لخوا د کاربن ډای اکساید ګیس په زیات مقدار کې د پیداوار له امله د هیواد د موسمي بدلون نه زیات متاثر کیږي.
بلیک کاربن چې کدی کم چې میجر کاز دی وجہ دا د گلیشیر ملټ کې دو او د هغه اثرات سیلابونه طوفانونه هغه 80% چې کوم هغه ته فون کړی دی نو هغه د انډیا او د چاینا نه راغلی دی. یوازې یو ملک یو علاقه دا مسله نشي حل کول. د دې لپاره ریجن چې کوم ملکونه لکه پاکستان انډیا بنگلہ دیش چاینا دښو اټ لیست دا چې په یو ځای کې نه او د دې مسلې حل نه روخ کنه دا مسله نشي حل کی.
په کټمنډو کې د مربوط غرونو د پراختیا نړیوال مرکز د تیر کال په جولای کې ویلی وو چې د نړیوال تودو خېله وجې د دې پیړۍ تر اخره باد هندوکش شمالیه په غرونو د ګلیشرز 80% برخه ختم شي او په نتیجه کې به د دې غریز منطقې 260 میلیون خلک د خطرناکو سیلابونو او د اوبو کمښت سره مخامخ شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
در وایس اف امریکا ڈی ودا خبری خبرونه تاسو نه خپل غو واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتله. د دې خبرونه په لومړی برخه کې هم مونږه د احمد فواد لامی سمنا معلومات اغستی دي چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د جاسر چکم په خمخه تلاغله د نوغه پاړه باندې څو ویل شو دي. حکومتي الټ بیان نه څه دي میډیا په رپورټینګ ول نه کوي یا ولي خبر نوم لخر زر ول نه راوځي د پښتنه مونږه هغې نه کړی دی. ابراهیم رئیسی چکم د هغه څومره د صدر له خوا د ایران په دغه نظام کې د یو صدر حیثیت څومره وی د هر څه پښتني موږ د هغونه کړی دی هغه دغه څه جوابونه ویل دي تاسو دغه هم کتل شو په دې باندې کوم رښتې معلومات راځنو او یو ایډي په فیسبوک یوټیوب انستګرام او په ایکس باندې تاسو تر لاسه کول شي د خبري خبرونه وخت پاید رسیدلې زر سر الله خان د خبرونه پروډوسر ما وشتلی دا انجینران تاسو نه اجازه پور خدای پامه.